The Washington DC na The Voice of America Diva Radio Day.
ستړي مسي قدر منو او ریدونکو کتونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټي وی دی نن د جمعې ورځ کال 2018 د فروری د میاشتې 15 نیټه ده. وخت سوی دی په پاکستان کې د ماخوستن لس، افغانستان کې ننیمې او دلته په واشنگټن کې د غرمې 12 بجې دي. د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټي وی یو ساته خبری خبرونه کې درته زه کلثوم کاکړ
او زه شپږ ومن
شراغلاست ویو په دا خبرونه کې به تاسو ته مهم راپورونه وړاندې کوو. خوول به درته وایو سیدا مهم راپورونه سرټکی سده.
په افغانستان کې د سولې لپاره د څلورو ملکونو د استادو ترمنز غونډه سبا په اسلام آباد کې کیږي. د غونډې وړاندې په اسلام آباد کې یو کانفرنس تا سیاسي مشرانو او د مدني ټولنې ځنې نورو مشرانو په خپل ویناګانو کې په پاکستان باندې غږ کړی دی چې د خپل ملک ترڅنګ په افغانستان کې هم ترخګري وغندي.
پاکستان کې د جازونو قومي شرکت پی آی اے د حکومت لخوا د شخصي کولو پر ضد په سلرمه ورځ هم احتجاجي مظاهره دوام لري.
او په لندن کې نړیوالې ټولنې په شام کې د خانه جنگۍ لپاره او یا د دغې څخه ځپل شوو خلکو دپاره د لس بلیونه ډالرو ورکولو ژمنې کړي دي، او دا په داسې حال چې په الیپو ښار کې دغلته جګړه لا هم توده ده.
دا او یو شمیر نور راپورونه به تاسو ته په خپرونه کې وړاندې کوو. موږ سره اوسئ.
قدرمن اردوکو د ډیو ریډیو د ټي وی او ساته خبری خبرونه ته نیخ پنی غدا واشنگټن ډی سی نه غوږی او رازو د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته چرته چې سباله د افغانستان د صلح په اړه باندې د امریکا، چین، پاکستان او د افغانستان د استادو ترمنځ خبرې تر کېږي. دا د دغه څلور پریزه غونډې دریمه غونډه ده. د دې وړاندې په 13 جنوري په کابل کې دغه غونډه ترسره شوې وه. د دې غونډې په حق باندې څه امیدونه لرل کېږي؟ د ډیو ریډیو خبریال پیر ولی شاه د اسلام آباد نه نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د ځنډښکار افغان جوړجاړي عمل بیا پیل کولو په هکله د پاکستان، امریکې، چین او د افغان استازو غونډه به سبا په اسلام آباد کې کیږي. تیر کال د جولای په میاشت کې د پاکستان په قربتوب د طالبانو او د افغان دولت ترمنځ په ړومبي ځل نیخ په نیغه مذاکرات شوي وو. خو د طالبانو په خواني مشر ملا عمر د مړینې خبر راتلو سره دغه مذاکراتو دویم پړاو ځنډولی شوی وو، او د جوړجاړي عمل بیا پیل کولو لپاره د یو تګلارې جوړولو په ترڅ کې د پاکستان، افغانستان، امریکې او د چین استازي به سبا په دریم ځل اسلام آباد کې ناسته کوي. د تیرې میاشتې په 13 نیټه باندې کابل کې د دغه څلورو هیوادونو ترسره شوې غونډې په افغان طالبانو باندې د تشدد لاره پرېښودلو او امن عمل کې د شاملېدو غږ کړی و، خو افغان طالبان د کابل سره د مذاکراتو نه انکاري دي او غوښتنه کوي چې ړومبۍ د غیر ملکي عسکر د افغانستان نه وځي نو اله دوی د امن مذاکراتو ته کېناستو باندې غور کولی شي. د څلورو ملکونو ترسره شوې ړومبۍ غونډې ته خپله وینا کې د وزیر اعظم نواز شریف د خارجه امورو سلاکار سرتاج عزیز افغان طالبانو ته د ځینې رعایتونو ورکولو وړاندیز کړی و، او سرتاج عزیز دا دریځ هم خپل کړی و چې د دغې مذاکراتو د کامیابۍ لپاره د خبرو اترو نه انکاري طالبانو په ضد د طاقت د استعمال نه ډډه کول پکار دي. خو پاکستان کې سیاسي ګوندونو او څېړونکو د سرتاج عزیز په دې دریځ سختې نیوکې کړې وې. دلته کې سوال دا دی چې د جوړجاړي عمل بیا پیل کولو په لړ کې د څلورو ملکونو ترسره شوې غونډو نه څه نتایج مخې ته راغلي دي، او په دغه اساس سبا له کېدونکې درېیمې غونډې نه څه تمې ساتل پکار دي. دې پوښتنو ته په جواب کې د افغانستان لپاره د پاکستان یو پخوانی سفیر شفقت کاکا خیل د څلورو ملکونو ترسره شوې دوو غونډو د نتایجو نه مطمئن ښکاري، او دی وایي چې د افغانستان د ستر انتظامي مشر عبدالله عبدالله دا منل چې د طالبانو ځینې ډلې مذاکراتو ته تیاری دي، ښایي چې د څلورو ملکونو دا غونډې نتیجه خیز ثابتېږي.
دغه اشاره هم راغلی دي، لکه عبدالله عبدالله چې کومې خبرې کړې دي بهرن په دلی کې، او دغه چې مونږ افغانانو سره رابطه زمونږ شته، او طالبان چې دي د افغان طالبان هغې کې داسې عناصر شته چې کوم سیاسي حل دپاره تیار دي.
خو یو بل پخوانی سفارتکار امیر عثمان د دغه نظر سره اتفاق نه لري او دی وای چې د سلورو هیوادونو د غونډې له پکار دي چې هغه مقصدونه په ښکاره ډول په ګوته کړي د سله پاره چې دوی کینی ګینی د امیر عثمان په خبره سبا له اسلام آباد کې کیدونکې درېمه غونډه به هم د تیرو په شانتې اسې ناسته ثابتېږي
مطلب
سلور ملکی غونډه په یو داسې وخت کې چې تیر ورځ د افغانستان د استخباراتي ادارې مشر په اسلام آباد کې د پاکستان د فوج استخباراتي ادارې ISI مشر سره یو مهم ملاقات کړی دی. د پاکستان د فوج د عامو اړیکو څانګې دغه ملاقات تصدیق یا تردید نه دی کړی، خو پاکستانی مطبوعات د خپلو سرچینو د خولې د دې ملاقات کېدلو دعوه کوي او رپورټونه زیاتوي چې د دواړو هیوادونو د استخباراتي ادارو د مشرانو ترمنځ شوې ملاقات نه یوازې د ترهګرۍ په ضد جګړه کې د یو بل سره د مرستې زیاتولو بلکې د خپل منځه بې باورۍ لرې کولو ترڅنګ د افغان جوړجاړي عمل بیا پیل کولو او دا مذاکرات نتیجه خیز جوړولو لپاره یو اهم پرمختګ ثابتېدلی شي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو او کتونکو، هم په دغه غونډه په افغانستان کې سیړونکي او عام خلک سره نظر لري او څومره هیلي څرګندوي. د آشنا سرویس یو راپور سی اکرام شنواری درته وړاندې کوي.
ټاکل شوی سبا په اسلام آباد کې درې مسلور اړخیزه غونډه جوړه شي. دغه غونډه جوړېدو وړاندې د افغانستان او د پاکستان پوځي چارواکو تېر ورځ په اسلام آباد کې د دواړو هیوادو د سرحدونو په مسلو سره خبرې کړي. زه اکرام په دې باب ریپورټ په څو شیبې وروسته وړاندې کوم. په اسلام آباد کې د شنبې په ورځ د درېمې څلور اړخیزې غونډې د جوړېدو وړاندې تېره ورځ د افغانستان، پاکستان او د ناټو په مشرۍ د کاتي ماموریت چارواکو په دغه ښار کې د افغانستان او پاکستان په سرحدي مسلو سره خبرې کړې دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د تېرې ورځې په خبرو کې د افغانستان د پلاوي مشري د دفاع د وزارت د اپراسیون رئیس جنرال حبیب حساری کوله.
جنرال حبیب حساری رئیس اپراسیون د وزارت دفاع پر راس کې و، رئیس کاشپور سره و، او نور د سرحدي قوا او استازي او د ملي امنیت استازي او شورای امنیت استازي هم
د دفاع د وزارت وین دا ډول لید کاتر د دواړو هیوادو ترمنځ د اجي کتنو لړۍ وبللوي ویل شي. په دغه سیګوندو کې معمولا د دواړو هیوادو د سرحدونو په اوږدو کې په پروتو ستونزو خبرې کیږي.
نو خبره خدا دا چې باید دا ناشې ټول وخت باید وي، ځکه دا به ګټیم نه دي. ځنی وختونو کې ځنی سوې تفاهمات را منځکیږي، هغه باید خبرو لاله حل شي، ځکه کچېری دا غونډې نیوي بیا ډېرې خبرې وي چې ساغان دسې پاتې کېږي، هغې نه بیا مشکلات رامنځته کېږي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې دا ډول غونډې کله په افغانستان، کله په پاکستان او کله هم د دواړو هیوادونو د سرحدونو په اوږدو کې ترسره کیږي. د پاکستان پوځ په بیان کې ویلي چې د پنجشنبې په ورځ د افغانستان د اپراسیون د رئیس په مشرۍ یو افغان پلاوی سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحد په اوږدو کې د چارو د ښه تنظیم لپاره خبرې کړې دي. د پاکستان د پوځ په بیان کې ویل شوي چې افغان پوځي پلاوی د خیبر پښتونخوا په ایالت کې د پابو په یو پوځي مرکز کې د پاکستان د پوځ د تمریناتو څخه هم لیدنه کړې ده. دا بیان وایي چې تمریناتو د کتلو لپاره د سریلانکا، مالدیب او جنوبي افریقا پوځي پلاوی هم تر مرکز ته وربلل شوي وو. د افغانستان، پاکستان او د ناټو په مشرۍ د کاتي ماموریت استازو په داسې حال کې سره کتلي چې ټاکل شوی د شنبې په ورځ د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ درې مسلو اړخیزه غونډه په اسلام آباد کې جوړه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دغه غونډه کې به د افغان پلاوی مشري د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرسل حکمت خلیل کرزی په غاړه ولري. د بهرنیو چارو وزارت وایي احمد شکیب مستغنی امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل د افغان حکومت تمه دا ده چې دا غونډه به د خبرو لپاره د لارې نقشې ته وروستۍ بڼې په ورکولو بریالی شي. تغلی مستغنی ویل لکه چې پوهیږی څلور اړخیزې ناستې په لومړۍ غونډه کې چې په اسلام آباد کې جوړه شوه د دغې ډلې د کار په کړنلارې بحث وشو. په دویمه غونډه کې چې په کابل کې وه د سولې د خبرو لپاره د لارې د نقشې په کاري اصولو باندې کار ترسره شو او پرمختګونه هم پکې وشول. او ټاکل شوی چې په درېمه غونډه کې چې په اسلام آباد کې به جوړه شي پکې د لارې په همدې نقشې باندې لا خبرې وشي او ورته به وروستۍ بڼه ورکړل شي. د اسلام آباد د شنبې د ورځې دغې غونډې وړاندې څلورو هیوادو استازو دوه غونډې په اسلام آباد او کابل کې هم جوړې کړې دي. دومره څلور اړخیزه غونډه د جدي پاتېشتما په کابل کې جوړه شوې و او دغه غونډه وړاندې دغه بهیر لومړی غونډه د جدي په میاشت کې په پاکستان کې جوړه شوې و.
د پاکستان سرخار اسلام آباد کې د سویلي اسیا د صحافیانو یا د میډیا د تنظیم لخوا را جوړ کړی شوی غونډه کې هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تازه کې تاوتریخوالی او په دغه سیمه کې د بدامنۍ پر سر باندې خبرې اترې شوې دي. وینا کوونکو چې پکې سیاسي او د دغه سیمې مدني ټولنې مشران شامل وو په پاکستان باندې نیوکې وکړي چې دوی تر دې وخته پورې په افغانستان یا په دغه سیمه کې خپل پالیسۍ ته تغییر نه دی ورکړی. په دغه ډول رادیو خبریال ارشد حسین نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
سیمینار ته خپل خطاب کې د عوامي نېشنل پارټي مرکزی مشر افراسیاب خټک ویل چې د پاکستان افغانستان ترمنځ د خو اړیکو ډیر امکانات شته، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ د موجوده تاوتریخوالي لوی وجه د پاکستان پالیسی ده. او دوی ویل چې د افغانستان په حق له د پاکستان د پالیسي بنیادی مقصد د افغانستان په قومي تشخص کې مداخلت کول وو او د دې پالیسي تعلق په هیڅ ډول د اسلام سره نه وو، ولې چې افغانان د تیرو زرو کالو راهسي مسلمانان دي.
وی اکچولی ایگزیجریټډ دیس مسلمان پارت نټ فار د لو اف اسلام بٹ ٹو ویکن دی افغان پارت اور ٹو ویکن دی پشتون پارٹ. سو مجاہدین ور لانچ فار دس پرپز، مجاہدین فیل ٹو ڈیلیور، دین وی کیم اؤٹ وِد طالبان.
دی وای د افغانستان په حق له د پاکستان پالیسی کې په اصل کې مسلمان برخې ته زیات اهمیت ورکړل شوې دی چې مقصد د اسلام سره مینه کول نه، بلکې په افغانستان کې د افغانیت یا د پښتونولۍ عمل کمزوري کول وو. دو ویل چې په افغانستان کې د مجاهدینو د ناکامۍ وروسته بیا پاکستان په افغانستان طالبان ورتپل او طالبانو په خپل واکمنۍ کې یو په یو د افغانستان د ملي یووالي ټول افتخارات د منځه یوړل. د افغانستان په ملي جنډا، ملي ترانه، جرګه او نور افتخاراتو بندیز ولګولو او دغه ټول شاعر په اصل کې د اسلام په ضد وګرځول.
آی تھنک دی ټایم هاز کم فار پاکستان ټو ری وزټ اور افغان پالیسی نټ ان ورډز بٹ ان اکشن. So I don't think we can go on with this duality with the double speak.
دی وای زما په خیال اوس وخت راغلی دی چې پاکستان د افغانستان په حق لغ خپل پالیسی ته بیا کتنه وکړي، ولې چې اوس نور دغه دوه مخیزه پالیسی نشي چلی دی. سیمینار ته د افغانستان د چارو ماهر احمد رشید ویل چې د افغانستان په حق له د پالیسی بدلول دوه موقع پاکستان ته په اوسنی وختونو کې په لاس ورغلی وي، خو د بده مرغه پاکستان د دغه دواړو مقونه سګټه پورته نکړه. لومبه موقع هغه وا چې کله د نوی پلسیزه کې سول جنگ اختتام ته ورسېدو او دیمه موقع ستمبر کال 2001 کې په امریکا د ترهګرو د بریدونو وروسته لاس تراغلی وا، خو بیا هم پاکستان خپل تګلارې بدله نکړه او د خپل ګټو د پاره غیر ریاستي مذهبي عناصر کارول جاری وساتل.
Today the government and the army are both offering a strategic rethink of the past and to take out the use of extremists from Pakistan stands foreign policy equation, but there are still two major areas where extremists are powerful and are not being pressured sufficiently: the Punjab and the Afghan Taliban living in northern Pakistan.
دی وای نن د پاکستان حکومت او فوج د تیر وخت پالیسیانو ته نظر کته نه کوي چې مقصد په خارجه پالیسی کې د مذهبي تونلارو د کارولونه لاس اغستل دي، خو اوس هم داسې دوه ځایونه شته چرته چې مذهبي تونروی هغه شان مضبوط او پیاوړي دي، یو پنجاب او بل افغان طالبان، کوم چې د هیواد په شمالي برخو کې اوس هم پټ جال لري او اوسیږي. د بلوچستان سره تعلق لرونکي د بلوچ ملت پال غون نېشنل پارټي مرکزی مشر او سېنېټر میر حاصل خان بزنجو دا نه مني چې غني پاکستان طالبان یا سخدري ز فکر ختمول غواړي او وای چې پاکستان دومره طالبان وجنی نه سمره چې نور پیدا کوي.
پریکټیکل پوزیشن یې ہے کہ جب تک پاکستان کی پوری فارن پالیسی کو آپ مکمل تبدیلی نہیں لاتے اس میں، اس وقت تک یہاں پہ نہ یہ طالبان سے کوئی مذاکرات ہو سکتا ہے، نہ کامیاب ہوں گے نہ مارے جا سکتے.
دی وائی ترسو پوری چی دا پاکستان ټوله خارجه پالیسی بدل کړی شي ونوي، نو نه خو د طالبانو سر خبرې کامیابی دی شي او نه دغه عناصر ختمې دی شي. دی وای د افغانستان او د ترهګرې شخړه یوازې پاکستان او افغانستان نشي هوارولې، او دا هله کې دی شي چې ترسو هندوستان، ایران او چین د دې شخړې د هواري برخه نوې جوړه کړې شوې. د تحریک انصاف مشره شیرین مزاری وایي چې په تیرو وختونو کې د امنیت او د خو تعلقاتو په حق لا خو د پاکستان او افغانستان مشرانو بیانونه او لوزونه مخې ته راغلي دي، ولې د دغه بیانونو او لوزونو اثر په عملی توګه په نظر نرازی.
Some intel sharing, some cooperation between the NDS and the Pakistani equivalent, the problem will continue to haunt us.
داوی تر سو پوره چې د افغانستان د خفیه ادارې NDS او د پاکستان د خفیه ایجنسی ISI ترمنځ د خفیه معلوماتو د شریکولو او د ترهګرۍ پر ضد د همکارۍ په حق لا یو مفاهمت نوی لاسلیک شوی، نو نه غنی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به د ترهګرۍ او بے باورتیا شخړې هواری شي. د سیمینار په پای کې یو قرارداد هم منظور کړی شو چې پکې د ترهګرو لخوا په باچا خان یونیورسيټي افغانستان کې د تلو ټي وي په صحافیانو برید په سختو ټکو کې وغندل شو، او په دواړو هیوادونو باندې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د مربوط او شریک عملیاتو پیل کولو غږ وکړی شو. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
رانو اوریدونکو کتونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی دی. دا امریکا د فوج په افغانستان کې مشر کمانډر جنرال جان کیمبل کانګرس ته ویلي دي ک د صدر اوباما د وړاندیز مطابق افغانستان کې 15,000 او 1500 ځواکونه راکمولو باندې عمل وسو، نو دا به د دغه هیواد کې د افغانستان ځواکونو ته د تربیې عمل باندې به ډېر غټ بد اثر پاتې کړي. په دې حقله تاسو ته یو تفصیلي راپور وړاندې کوي زموږ همکار وکیل خان.
5500 I believe that they can do the CT mission.
افغانستان کې استر امریکایي پوزي مشر کانګرس ته ویلي ک چرتا په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیره 15,500 تراکم کړی شو، لکه څنګه چې صدر باراک اوباما تجویز کړی دا، نو دا به د افغان ځواکونو د روزنې عمل سخت اغیزمن کړي. امریکایي صدر باراک اوباما د کال 2014 د اخرې پورې افغانستان کې د امریکایي عسکرو موجوده شمیره 9,800 کمولو او د 15,500 پورې راوستو اراده دلری. جنرال جان کیمبل د سینټ د آرمز سرویس کمیټو ته ویلي ک چرته داسې کیږي نو د افغان ځواکونو د اضافي روزنې عمل ډیر اغزمن کیدی شي. افغانستان کې د طالب وسلوالو پر ضد صدر باراک اوباما د پوځي عملیاتو د کانګرس وکی کونکي وایي چې د امریکایي ځواکونو شمیره کمول به د امریکا هغه اوږدې هڅې متاثر کړي کوم چې کال 2001 کې د القاعده د حملو نه پس پیل کړی شوی وي. په دغه حملو کې نږدې 3,000 کسان وژل شوي وو. د اریزونا سره تعلق لرونکي د ریپبلیکن سینیټر جان میکین ویلي دي ک چرته د امریکایي ځواکونو شمیره کمول کیږي نو د افغان ځواکونو د روزنې د عمل سره سره به د ترهګرې د مخنیوي کار هم اغیزمن شي. صدر باراک اوباما لدی اړواندې د تیر کال اخیر پورې د امریکایي عسکرو د شمیرې د 15,500 پورې راکمولو ویلي وو، ولې د وخت تیرېدو او افغانستان کې د بدمنۍ او وسلوالو د حملو سیوا کېدو نه پس جایزه اغستل شوې او د کال 2014 تر اخیرې پورې د غشمیره بیا زیاته کړې شوې وه. صدر اوباما د پوز لیفټنټ جنرال جان نیکلسن د جنرال کیمبل په ځای افغانستان کې د امریکایي او نړیوالو ځواکونو کمانډر نومولی دی، د کم توثیق کېدل چې لا د سینټ نه پاتې دي.
د پاکستان په قبایلی سیمو کې د FCR قانون د ختمون او د قبایلی سیمې خیبر پختونخوا سره شاملولو یا د ملک یو صوبه د جوړولو لپاره چې کم کوششونه شروع کړی شوی وو، د پاکستان مرکزی حکومت لخوا بیا یو کوشش وشو چې د وزیر اعظم په نوم باندې یو اصلاحي کمیټه جوړه شو چې مشري پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز کوي، او دغه کمیټه وخت په وخت د قبایلی سیمو سفر کړی دی او 13 ورځ هغې وزیرستان ته تللی وي، او دغلته کې د وزیرستان د قبایلی مشرانو سره چې کله لیده کاته وشول نو قبایلی مشرانو د دوی نه هم دغه مطالبه وکړه چې دغه سیمو څخه د FCR ختم کړی شي او یا د خیبر پختونخوا کې ورزم کړی شي. خو دغه کډوالو خپل لومړی غوښتنه د حکومت نه دا کوله چې تر 600,000 پورې بیر بې کور کړی شوی دغه کډوال د خپل سیمو ته واپس کړی شي. د ډیو راډیو خبریال عدنان بیټینی د دغه مشرانو غږ اخیستی دی په دغه وخت باندې چې کله دوی مطالبه کوي او د ویډیو په شکل کې را لېګلې دي او ریدو ته ستاسو پام را ګرځو.
میں صرف دو باتیں کروں گا، آپ کو زیادہ وقت نہیں لوں گا. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں آپ صاحب بان کو اس ویران وزیرستان میں خوش آمدید کہتا ہوں. یہاں گاؤں ہے، گھر ہے، لیکن اس میں لوگ نہیں ہیں. اور دوسری خوشی کی بات یہ ہے کہ آج تو ہم نے ایم این اے صاحب کو بھی دیکھ لیا، وہ بھی آئے ہو وزیرستان.
پشاور تا ورا ساولی، پنڈا تا دے ورا ساولی، کراچی تا دے ورا ساولی، امیش کرینا دے دار پدار کڑل، اس میں ربانی وکا چاد امیش فان یا مانجے دا یوت منزای دے پداشا دا وڑ وزیر نشتا دا دے امیش فان یا مانجے دا یوت منزای زمانی کانوی نر بچائی دا چک چی غاق دا اوپو چے دوار یوت منزای نا یو مزای و یوت منزای و مزای پا ورا بود آت منزای دل آبودیم زدہ یو پلورال و دیو ایمو یو ی جات ای ایمو یو اسلام دای پموش پالتن استا کو زبردست زلم سره وک پاکستان مهربانی وک بادشاہی چې وار چاتا خپل دی کونا د خپل خزونی نقصان چې چا شوای دای په قران سره د درخص در کو ا دخل دا گونا دا نقصان حکومت ورکا مای زلیلا وار و پاسی کا خپل کرینا تا زبردست د می خواندې مانډې په پردیش و داس تیر ورا سوا
مالکن وې وہاں پر بھی یہ رونا رو رہا تھا. یہ ملک پاکستان کے یہاں پر دہشت گردی کا نصور ہے، لیکن اس کے ساتھ جو رویہ ہوا، دو مہینے کا ٹائم فریم دیا گیا اور اسی ٹائم فریم کے اندر وہ علاقہ کلیئر کر دیا گیا، ان لوگوں کو واپس اپنے علاقوں میں آباد کیا گیا.
امیر بازور رانکشوں اور بازور سے مو سامانتا باشوں امو کیر رانکشوں کیر سے میں سامانتا باشوں زل اڑلا لون دے علاقے تھا نن پٹینٹینا سے مخواندی ماندی پراتی دی آغاز نے داستی چے مجھے کرے کیری نہ دی کرے پکیر سے صبر توی چے توزا بلاور در توی چے توزا مو دا فات پمورا اون وچ یارا مخواندی ماندی بندو سبو سکے سم طوفان ارسی چا
مکمل طور پر ختم کیا جائے اور اس کے ساتھ کا فاٹا کو خیبر پختونخوا میں ضم کیا جائے. یہ ایس آر کے متعلق میری رائے تھی. اور سر ایک گزارش اور بھی کرتا ہوں اس مسئلے کے ساتھ ہے، چونکہ آپ سب کو پتا ہے کہ ہم بے گھر ہو چکے ہیں. یہ ہماری بے گھری جو تھی وہ ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ بنایا جا رہا ہے کہ ہمارے گھروں کو نیلام کیا جا رہا ہے، ہمارے بازاروں کو نیلام کیا جا رہا ہے، ہمارے گھروں کے سامان کو نیلام کیا جا رہا ہے. گورنر صاحب اور ہمارے آرمی کے جوان بھی یہاں بیٹھے ہیں، سرتاج جی صاحب یہاں بیٹھے ہیں. یہاں اٹھنے سے پہلے ہماری آپ لوگوں سے، ایم این اے صاحب ہمارے بیٹے ہیں، ان سب سے گزارش ہے کہ آج سے ابھی سے وزیرستان سے نہ کوئی ٹائرن باہر جائے گا، نہ کوئی گارڈر باہر جائے گا، نہ کوئی انڈ باہر جائے گی. اگر آئے گی تو اندر آئے گی. اور یہی اعلان گورنر صاحب ہم آپ کی زبانی آج ہی اور ابھی ہی سننا چاہتے ہیں. بڑی مہربانی.
ہم ابھی سے حضور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس قانون کو فوری طور پر ختم کرے. اگر آپ لوگ اس کے ایک منٹ اگر یہ صحیح قانون ہے تو آپ اس کو اسلام آباد میں رائج کریں، اگر یہ صحیح قانون ہے تو لاہور میں رائج کریں، اگر یہ صحیح قانون ہے پورے پاکستان کے لیے لاگو کریں، اگر یہ صحیح قانون ہے جس انگریز نے بنایا ہے ادھر جا کے آپ لوگ جو ادھر سے فنڈ مانگ سکتے ہیں تو ادھر اس کو جا کر آپ کہیں یہ آپ کا قانون ہے، آپ اپنے اوپر یہ لاگو کریں. ابھی سے ہم کہتے ہیں کہ ہم
کہ گورنر صاحب ہم اعلان بار بار سنتے ہیں کہ وزیرستان کلیئر ہو چکا ہے، لیکن ہمارے بچے ابھی بھی در بدر ہیں.
میرے خیال میں ہمیں اس بات پہ ضرور ماننا پڑے گا کہ ہم نے شمالی وزیرستان میں جو ملٹری آپریشن ہوا ہے وہ فوج نے اپنی مرضی سے یہاں شروع نہیں کیا ہے. آپ جس تکلیف سے، جس دکھ سے، جس غم سے گزر رہے ہیں وہ ہم سب یقینی طور پر اس کا نہ صرف ہمیں احساس ہے بلکہ ہمیں اس بات کا بھی احساس ہے کہ یہ آپ بڑے طویل عرصے سے اس ظلم کا شکار ہیں. لیکن جو ملٹری آپریشن ہے وہاں پہ جو فوج آئی ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں آئی ہے، وہ حکومت پاکستان کی اس پالیسی کے تحت آئی ہے کہ ہم نے اپنے خطے کو، اپنے خاورے کو، اپنے زمین کو کسی دہشت گردی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دینا.
تو خلق پر گورنمنٹ واپس لاشی، آباد شی، کاروبار روان شی، اسکول روان شی،
نو بیا با دریم منظر راځي هغه کې ټول نه ضروري خبر دادا چې اصلاحات او دوباره وخت پکار دی بل چې دا فوري کار نشي کې دی او خاص طور په دور قبالی علاقوں کی دیر مصیبت راغل ہو خصوصا در مصیبت چې په دې ناک وزیرستان کې مصیبت راغل ہو شمالی علاقوں کے بل چرته نو راغل ہو چې تاسو کوم وخت ځای چې ودی تا پنځه لس کاله هغه به انشاءالله پوره شي تاسو ته سری ځات ہے چې سره تاسو خواهشات په مطابق به دغه کمیټي خپل سپارښتنه جوړي او تاسو ودا غیر نتیجو نه پوره طریقې سره به پرېږدي
گرانو اوریدونکو کتونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی دا او وس په خبرونه کې وخت سوی دی و مطبوعاتو ته دا کتنه او دا کتنه کوي زموږ همکار مختار خلیل صاحب.
نن د امریکای آنلاین خریدونکو اخبار هافینګټن پوسټ کې د افغانستان په جنگ کې د امریکای د کردار په باب لا د امریکای د ایوان نمائندگان د نام توغړی د جیم میګاون یو تفصیلی تجزیاتی مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته امریکا افغانستان کې د نه ختمیدونکو جنگ بوج نشي وړلې. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی اگر که صدر اوباما د افغانستان د نه ختمیدونکو جنگ نه ډیر ځان ساتلو خو حقیقت دا دی چې امریکا دا وخت افغانستان کې یو نه ختمیدونکو جنگ سره مخ ده. مضمون زیاتی چې د واشنگتن پوسټ د یو خبر مطابق اله یو افته شوی ده چې د امریکې ستر فوجي کمانډرانو دا ویناګانې شروع کړي دي چې امریکا د افغانستان کې د فوج ساتلو په باب له خپله پخه اراده په ډاګه کړي چې په تعداد کې په زرګونو وي او تر نامعلومه مودې پورې افغانستان کې پروت وي. خاغری جیم میګاون هافینګټن پوسټ کې چاپ شوی خپل مضمون کې لیکلی دی چې صدر اوباما لوس کړی و چې کله د صدارت منصب پرېږدي نو تر دغه وخته پورې به امریکني فوجونه یقینا چې په مکمله توګه د افغانستان نه راوستي وي. خو اوس یې په 13 اکتوبر کې اعلان کړی دی چې امریکا به د کال 2014 په زیاتره موده کې افغانستان کې خپل 10,000 نفره فوج ساتي او د صدارت نه د کوزیدو پورې به د دې شمیر 5,500 ته راکمي. خو اوس ورته دا وخت په میز دا تجویزونه پراته دی چې افغانستان کې د تر نامعلومه مودې پورې په زرګونو شمیر کې فوج وساتلې شي. مضمون زیاتی چې امریکای په ویتنام کې تر کلونو کلونو پورې د جنگ جاری ساتلو وروسته جنگ د پولیس سیمینا د وتو سخت حالات په خپلو سترګو لیدلې دي ځکه چې ویتنام کې چې کله جنگ په ختمېدو شو نو دشمن په تیخته امریکایانو پسې ښه مضبوط لګېدلی و. په داسې حالاتو کې امریکایانو د عمارتونو د چتونو نه امریکایان په هلیکاپټرو راوچت کړي او بچ کړي وو. نن افغانستان کې امریکا د ویتنام غوندې حالاتو سره مخ ده خو موږ له د ویتنام د جنگ نه اصل کړی سبق په هیڅ حالت هیرول نه دی پکار او افغانستان کې رانه جنگ باید چې نه ختمیدونکې صورت اختیار نه کړي. خاغلی میګاور نور لیکي چې افغانستان کې د شروع کړي لوبې نه خو سوازه خاتمه په نظر راځي او نه د کامیابۍ څه فارموله شته. د افغانستان جنگ نه د امریکې د تاریخ د ټولو نه اوږد جنگ جوړ شوی دی او په راتلونکو 25 کالو کې افغانستان کې نه خو د جمهوریت قائمېدو سه امکان شته نه پکې د یو محکم حکومت جوړېدو سه علامې ښکاري او نه د کابل د طالبانو د خطرې نه بچ شته. په ساده الفاظو کې به اوایو چې د افغانستان لانجه په فوزی طاقت غسول ناممکنه ده او که څه امکاني حل شته نو هغه صرف سیاسي حل دی. خو د سیاسي حل لټون هم صرف د افغان اولس کار دی. افغانستان کې د فوج ساتلو په دی امریکای له پکار دی چې طالبانو سره د امن د خبرو اترو په عمل کې منډه وکړي او دا شان په سیمه کې د مستقل محکمتیا بنیاد کېږدي. مضمون نور لیکي چې دا وخت د دنیا په 130 ملکونو کې د امریکای فوجونه پراته دي او د امریکانو فوجونو راغونډول هم څه د هوښیارتیا کار نه دی ځکه چې د نن ورځې په دنیا کې امریکا قسمه قسم خطرو سره مخ ده. خو د امریکای قیادت له دې حقیقت پسندی نه هم کار اخیستل پکار دي چې د یو بل نه ختمیدونکي جنگ تر مخې نه خو امریکا محفوظه کېدی شي او نه عالمی امن وده موندی شي. د ایوانې نمایندگان غړي جیم میګاون په هافینګټن پوسټ کې چاپ شوی خپل مضمون په دې تبصره ختم کړی دی چې افغانستان کې د امریکای کردار هغه نه دی پاتې کم چې په کال 2001 کې ټاکلی شوی و. د دې جنگ په نه ختمیدونکي جنگ کې د بدلېدو نه د بچ کولو لپاره د امریکای کانګرس له صدر اوباما سره همکاري لازمی ده چې یو داسې تګلاره باید چې راوستې شي چې د هغې تر مخه سیمه کې محکمتیا راشي او افغانستان نه د امریکای وتل ممکن شي. د څه چې موږ د ډیر وخت نه په انتظار یو. صدر اوباما له افغانستان نه د خپلو فوجونو د وستو په باب له د خپل کړي لوز د پوره کولو عمده وخت دی.
په پاکستان کې د قانوني جهازونو شرکت پی آی اے د کارکونکو څلورم ورځ د احتجاج روان دی، او په دغه احتجاج کې د دې دوه کسان هم وژل شوي دي، او لا تر دې وخته پورې د 1.3 بلیون روپو نقصان د پاکستان د پی آی اے شرکت وایي چې هغه دې ته رسیدلی دی. او بل دې دا هم وایي چې په ملک کې د دغه الوتکو د کارکونکو چې څومره د احتجاجي مظاهرې له کبله کم کینسل شوي او یا منسوخ کړی شوي پروازونه دي، نو د هغې شمېره هم د 300 څخه اوړېدلې ده. په دغې باندې د ډیوه رادیو خبریال فضل عزیز د کراچۍ نه نور تفصیل په خپل ویډیوي راپور کې راکوي.
د کراچۍ په ایئرپورټ هوټل کې ناست کویټ سره تعلق لرونکي حاجی امیر حمزه وایي عمرې لتلو او د نهې په ورځ د کویټ نه کراچۍ ته راغلو، او دلته د پی ای د کارکونکو د کار بندیز له امله ګیر شو. ډیبی ریډیو ټی وی سره خبرو کې نوموړي وویل په دغه هوټل کې ناست یو، هیڅ په حساب نه یو خبر چې پی ای اے والا مو عمرې للیږي او کنه بیرته مو کورونو ته ستنوي.
26 تاریخ باندې زموږ عمرې د ویزا لګېدلې دي د بل میاشت غه. اوس خو نو بیا 26 باندې خو نو زموږ بیا 26 باندې ډیټ سپیر کیږي. اوس موږ دلته نازد د دې فیصله خو د پاکستان د یو میاشت کې نه کیږي، د یو ورځ کې نه کیږي.
او تاسو د کوټ نه څومره خلک راغلي؟
کوټ نه موږ لس کسان راغلي، دا ډاکټر صاحب هم راغلي دي او نور کسان هم استمر
سره
او زنانه هم.
په هوټل کې ناس یو بل کس ډاکټر محمد یوسف ناصر هم چې د کوټ نه کراچۍ ته راغلي او په دغه لارې عمرې لتلو، وای په هوټل کې راته کله ویل کیږي چې نن بدرله د جهاز تنظیم وشي او سبا. خو په دغه خبرو کې سلورم ورځ شو د زنانو سره په انتظار ستړي شو او هیڅ پتا نه لګي. نو مړی بای که حکومت او پی ای ای والا دغه رنګ کار کولو، د وړاندې نه به خلک خبر کړي به خلکو به ځان لا خپل بندوبست کولو.
203 خلک دی دلته په دې هوټل کې د عمرې د پاره، او څه خلک نور دي چې څوک اوسلو ته ځي، څوک امریکا ته ځي، څوک بلې خوا ته ځي، هغه هم دلته ټک شوي دي. ما سره په خپل زما کور والا ده، او د ما سره په خپل زما ضعیفه مور ده چې تر 80 کلوې عمر زیات دی، زه په ویلچیر باندې وړم او راوړم. میلمانه د الله یو، خدای خلکو کې رحم نستا.
ډاکټر یوسف وایي شخړه د پی ای ای د کارکونکو او حکومت ترمنځ روانه ده، ولې ټول زور یې عامو خلکو ته ورسېدو. یاد دی بي د زیارت پورس د پی ای ای ویان دانیال ګلانی ډیبی ریډیو سره خبرو کې ویلی وو چې د پی ای ای ټیکټونو والا مسافرو د پاره د نورو شخصي کمپنو د جهازونو سره خبره شوه په هغه کې بلې غلې شي. ولې د پی ای ای په هوټل کې ناس عمرې لتلونکي کسان وایي تر اوسه ورته څه خبر نه دی ملو شوه چې سره روان دي او د دوی د پاره څه تنظیم کولې شي. بل لور ته د کراچۍ په هوایي ډګر د پی ای ای د مرکزی دفتر مخې ته د ادارې کارکونکو په سلور مورز هم په احتجاجي پرلت ناس دي، او نن دغه کارکونکو خپل بچي هم ځان سره د غزې ته راوستي دي. دوی وایي په خپل غوښتنه ټینګ ولاړ دي چې سو پوری حکومت د پی ای ای د خرڅولو فیصله واپس نه وي اخستي، دوی به احتجاج ته دوام ورکوي. فضل عزیز، وایس اف امریکا، ډیبی ریډیو، ټی وی، کراچۍ.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو ای زید
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
ګران اوریدونکو او کتونکو، تاسو یو راپور واورېدی د پی آی اے د احتجاج په حقله. هم په دې حقله یو بل راپور تاسو ته وړاندې کوو. په کوټې کې هم د پی آی اے کارکونکي په سلرمه ورځ احتجاج ته دوام ورکړی دی. په دې حقله تاسو تفصیل وړاندې کوي زموږ همکار سمسور.
قدرمن اوریدونکو، د کلسوم کاکړ دغه راپور تاسو ته د ډیور اډیو خبریال فضل عزیز وړاندې کوو، او کلسوم اوریدونکو ته وایو چې د سمسور دغه راپور چې کوم دی نو هغه د پاکستان او د چین ترمنځ چې کوم لوی اقتصادي لار جوړیږي په هغه کې د پاکستان د خلکو څومره ګټي دي، او د پاکستان بیا هغه سیمې چې کومې هېرې کړې شوې دي د هغو سیمو خلک بیا په هغه باندې کوم اعتراضات لري یا کوم نیوکه کوي. نو دغه د ډیور اډیو خبریال حمید سمسور را لګل دی، دغه راپور به وګورو.
سیڑن خاران وی چې د چین او د پاکستان ترمنځ لکاشغر زخه تر گوادر پوری د اقتصادي راداري د لوی لاري پروژه تر هغه مهال پوری نسی کامیاب کېدلای تر څو سي مرکزی حکومت او پنجاب د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا او د بلوچستان وزای خلکو ته په دې کې شکاره ونده نوي ورکړي او د دوی اعتماد نوي ترلاسه کړي. پروفیسر عبدالمنان کاکړ وویل چې د اقتصادي راداري پروژه نواز شریف ډیره پټه ساتلې ده، د مسلم لیگ نون وزیران لا هم خبر نه دي.
باید صوبې خامخا کنسرن کې د صوبو سره سلا او مشوره وکړي. دلته خو انفارچونیټلی د بدقسمتۍ څخه د صوبې چې کوم ایم این اے دی د گوادر د دې سره کنسرن نشته، د صوبې د وزیر اعلی سره کنسرن نشته، بیا چلته کوم صوبایي دغه نمائنده ناستی کلمتی صاحب له دې سره کنسرن نشته. مرکز دا ټولې منصوبې په خپل طبیعت او په خپل طریقه باندې دغه کوي پرمخ باندې بیایي. نو که چیرې داسې وي نو په دې کې به خامخا د پریشانۍ یا د کامیاب کېدو امکان کم پاتې شي.
د بلوچستان پوهنتون د څېړنیزو څانګو ډایرکټر منیر ګچکی بیا وویل چې د گوادر د پرمختیا له پروژې څخه بلوچستان ویره لري چې دوی به په اقلیت کې بدل کړي. د دلخلې چې دلته په خلکو کې دغه فکر موجود دی چې دا پنجاب یوازې د خپلې ګټې لپاره کاروي.
جو ڈیولپمنٹ کی بات ہو رہی ہے، جو وہاں کی لوکل پاپولیشن ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کوئی لائحہ عمل اپنا لیں، اور اس سے جو ہے جب تک وہاں کے لوگ مطمئن نہیں ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قابل عمل نہیں ہوگا.
د پرمختیا کومه خبره چې کوي د گوادر د ځای خلکو لپاره ضروری دی چې دا غوی لپاره هم عملی پلان تیار کړل سي تر څو پوری سي ځای خلک مطمئن نوي. زما په فکر باندې دا نسی عملی کېدای. پروفیسر منیر احمد گچکی وایي چې لکاش غرزخه تر گوادر پوری د اقتصادي راداري د لوی لاري د کامیاب کولو لپاره امنیت ضروری دی. منیر احمد گچکی وایي چې په بلوچستان کې د توپک په زور باندې امن پلوي کول د سوکاله راتلونکي ضمانت نه وي. د دلخلې چې وسلوالي ډلې دلته د حکومت لپاره لوی چیلنج هم ګرځېدلی دی. د گوادر ځایي خبریال الله بخش بیا وایي تر اوس مهاله پورې خو د پرمختیا خبرې کوي، لکن په گوادر کې غریب خلک اوس هم د اسانتیاو څخه بې برخې دي.
سمجھتا ہوں کہ یہاں جو اربوں روپے کی سرمایہ کاری ہو رہی ہے پاک چائنا کوریڈور کی شکل میں، وہ بھی صرف اور صرف گوادر ہی کی وجہ سے ہو رہی ہے. اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو گوادر کے لوگوں کی قسمت بدلنا چاہیے تھا. یہاں تعلیم، صحت اور پینے کے پانی ناپید ہیں، تو یہ جب تک عوام کو میسر نہ ہو تو اس ترقی کا میرے خیال میں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے.
دلته د عربو ډالرو د پانګې اچولو خبرې د پاکستان او د چین د اقتصادي راداري په بڼه باندې کجی. دا ټوله د گوادر له سبب زخه دي. کله دې زخه اندازه ولګول شي باید چې لومړی د گوادر د خلکو قسمت بدل سوی وای. خو دلته اوس هم د تعلیم، د روغتیا او د چشلو اوبه نسته. دا ترکیبه د ولسي خلکو لپاره څه ارزښت ولري؟ څېړنکاران فکر کوي حکومت هغه پیسې چې هر کال یې چې پر امنیتي وضع باندې ګاروي، که چیرې دا د ولسي خلکو د پرمختیا پر ګټورو پروژو باندې ولګوي، نه خو یوازې به امنیتي وضع ښه شي بلکې د خلکو په اقتصاد کې به هم مثبت بدلون راشي او یو شمېر کریکې به هم له منځه یوسي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کوټه.
د جمهوریت چک په پایتخت پراګ کې د لرغونو د آثارو نندارتون ته د افغانستان څخه هم یو شمیر آثار راوړل شوي وو چې پکې ځنې د زرګونو کالو زاړه آثار هم. په دغه باندې د مشال رادیو یو راپور تاسو ته وړاندې کوو.
جمهوریت پلازمینه پراګ کې د پنجشنبه په ورځ د افغانستان د لرغونو آثارو یو نندارتون پرانستل سو. په دغه نندارتون کې اکثر د لوګر د عینک د سیمې آثار نندارې ته وړاندې شوي چې تاریخ یې له دریو تر شپږو زرو پخوانیو کلونو ته رسیږي. د پارلماني چارو لپاره د افغانستان د دولت وزیر غلام نبی فراهی چې د نندارتون د پرانستلو لپاره پراګ ته راغلی، د اهمیت په هکله یې وویل:
دا د ولواړي بولم چې دا زموږ لپاره په واقعیت سره یو د افتخار ځای دی چې زموږ لرغونی میراث، زموږ د پلرونو او نیکونو میراث نن په لوړ کچه په نړۍ کې د دې زمينه ورته مسايده کیږي چې د نندارتون په شکل باندې خلک وګوري.
خغلی فراهی زیاته کړه چې د افغانستان حکومت د هواد د ټولو لرغونو آثارو او په ځانګړې توګه د عینک د لرغونو آثارو د ساتنې لپاره خاصه توجه لري. د پراګ د ناپرستک موزیم یو چارواکی لوبومیر نوواک چې خپل لرغونپو او ژبپو هم دی او دغه نندارتون په دایرهولو کې برخه اخیسته وای.
یک همکارم کی در انستیتوت بوستون شینوسی جمهوری چک کار میکند.
د چک د جمهوریت د لرغونپوهنې په انسټیټیوټ کې زما یو همکار په افغانستان کې د مساینک په ساحه کې کار کړی. دا د هغه نظر و چې موږ کولای سو د چک په جمهوریت کې د افغانستان د بودایي هنر نندارتون جوړ کړو. موږ د افغانستان د ملي موزیم سره خبري وکړې چې دغه نندارتون د نپرستیک په موزیم کې جوړ کړو. افغانستان
نشون بیتهم و برای همین صحبت کردم با موزیم ملی افغانستان که این نمایش میشود در جمهوری چک در موزیم ناپرستک.
د عینکو دغه لرغونی آثار د چک جمهوریت د پوځیانو لخوا په خاصو صندوقونو کې دغه هیواد ته انتقال او وروسته ترمیم شوی دي او نندارتون باید څو اونۍ دوام وکړي. د پراګ د ښار په اکثرو چوکونو او لویو سړکونو کې د دغه نندارتون اعلانونه لګول شوي دي.
د پښتنو وطلانو بشمیره داسې مشران چې هغه په سندرو کې په شاعرۍ کې په لیکونو کې یاد ساتل شوی دی، دغه د تاریخي مشرانو په نومونو کې یو نوم د گجو خان بابا دی چې د مردان په سیمه کې یو لوی مارکیټ هم د هغې په نوم شته او د دغې تر څنګ د ده قبر هم یا مزار هغه د ثوابۍ او د مردان په څنګم یا په دغه پوله پروت دی. د ډیوه راډیو خبریال ابراهیم شینواری دغه ځای ته ورغلی دی او یو ویډیو راپور یې تیار کړی دی. راځئ چې نور تفصیل د ابراهیم شینواری سره په دغه راپور کې وګورو.
د گجو خان د تورې شرنګ شو، د سکندر لښکرې دړې وړې شوې نه. ای گجو خان د قرار زویه، تا پښتانه به تر قیامته یادوینه. د پېښور او اسلام آباد ترمنځ موټروی باندې په ثوابۍ انټرچینج ثوابۍ اړخ ته تاوېدو نه پس د شاه منصور ټاونشپ په شا د قبلې اړخ ته یو سړک په گجو خان ډیری کې د جمال کلي په لیارې د پښتونخوا د ملک بادشاه گجو خان چې ورله وروستو د خان الخوانین لقب هم ورکړی شو مقبلې ته ورغلی. لږ څه کم 15 کیلومتره دغه سړک زیاتره د کلیوالو سیمو ترمنځ تیر شوی او په دغه لیاره د شړشمو غنمو خیرازه پټو زړه راښکونکو نندارو کولو سره سم دغلته کروندګر هم په خپلو پټو کې په کار کولو په نظر راځي. خو تر مقبرې رسیدلې دغه سړک حالت ډیر خراب دی، ولی بیا هم دغه مقبرې له چې د لرې نه پوچته په نظر راځي پښتانه په ګڼه شمېره کې د لیدو لپاره ورځي. په کال 2012 کې د 9 کروڑ روپو په لګښت جوړ کړی شوی دغه مقبرې په مرکزي دروازه په لاس سره د لرګي ډیر ښایسته کار شوی او هم د مرکزي دروازې دننه په سنگ مرمر د گجو خان بابا د ژوند په حق تاریخ هم لیکلی شوی. خو همدغسې یوه کاڼي باندې د پښتونخوا د ملک هغه نقشه هم جوړه شوې په کومه چې گجو خان د 1513 کال نه تر 1515 کال یعنی 15 کاله حکمراني کړې وه. دا چې په گجو خان ډیری کومه چې د گجوانو ډیری په نوم هم یادولی شي د پښتنو دغه نوموړي او تورزن باچا مقبره چا او څنګه وموندله د دغې په حق له یو ځایي اوسېدونکی تمریز خان یي.
دا چونکې د مونږ ښاغلي خدای بخلي اعظم خان او تصب یو ډیر خواهش و گجو خان بابا د پښتنو یو ډیر نامتو سالار تیر شوی دی. دلته مقبره ده، ما ته وی چې ته وګرځه او د هغه قبر چې کوم دی نو هغه مونږ له پیدا کړه. گجو خان بابا چې کوم دا قبر و دا د مخکې نوم داسې ډیر په یو شان باندې داسې په عام مقبره کې یو عام قبر و، خو خلکو پی ډی وی میوې بلولې راتلل با منتونه داسې چا به په مال کې کې خودي چا به په دغه کې خودي. نو ما چې قبر پیدا کړ نو ما غي سره رابطه وکړه او غي رالل یو ډیر عظیم شان کمپلیکس جوړ کړ.
د مرکزی دروازې ترڅنګ د مقبره دننه هم د کانو په تختو د گجو خان بابا د مړانې او شجاعت دستانې ټپې او شعرونه لیکلي شوی کوم چې دغلته راغلو سیلانیانو او مینوالو د خاص پام وړ دي او د خپل دغه مینې په حق له دغلته راغله یو ځوان عالمجان یي.
موږ د حکیم نه راغلي وو دلته د گجو خان بابا په زیارت په نوم باندې دلته زیارت و نو خلکو به کیسې کولې نو موږ په خپله نن رالو جمعې روز وه او مرګری را سره ونو دلته شیرونه میرونه هم وکتل خیسته شیرونه او د دوی خپل آبادری چې کوم دغه تاریخ ماریخ هر څه لیکلي دي نو ډیر زیات د یو سور یو د زیارت اونته خیسته زید
اوریدونکو او کتونکو د پښتنو په تاریخ کې ګجو خان بابا نه یوازې د یو ترزن سپاسالار په نوم یادولی شي بلکې د دغې سیمې یو کارپوه پروفیسر اظهار الحق یای چې هغه د پښتنو ملک په علمي پرمختیا کې هم خپله لویه برخه لرله.
که تاسو په دې خطه کې وګورئ نو دلته کې د دې چې کوم علمي تاریخ ته بیا زموږ د شاه منصور او د دې علاقې دلته کې د پښتو لومړی چې کوم درس قرآن شروع شو تفسیر شروع شو هغه د افغانستان د پښتونخوا د بره پښتونخوا د بلوچستان چې کوم پښتانه دي نو هغې هم دلته نه مطلب چې په د دین چې کوم رڼاګانې وي نو هغه هم دلته نه خورې شوې نو د پښتو او د دین دواړو چې کومږ تړون کوو نو په هغې کې ګجو خان بابا چونکې یو مشر سپهسالار په حیثیت باندې مونږ پیژنو او د هغې نه پس که مونږ وګورو د یوسفزو په تاریخ کې نو د هغه چې په اولاد کې کوم دغه دي نو د هغې دینی چې کوم خدمات دي نو هغه هم زما په خیال باندې د چانه سپټ نه دي.
که څه هم د ګجو خان بابا د 3400 کاله پس په یو لوی مالي مصرف د هغه مقبره جوړه کړې شوې خو اوس هم په دغه مقبره کې نه خو د بجلی نظام شته نه یې د سړک حالت ښه دی او د ټولو مهمه ده چې د دغې مقبرې د څارنې هم کوم خاص بندوبست نه دی شوی. د خپل همکار هاشم علي سره ابراهیم شینواری وایس اف امریکا ډیوا رادیو ټلویزیون ګجو خان ډیری سوابه.
ګران اوریدونکو او کتونکو دا د وایس اف امریکا ډیوا رادیو ده. رمشا شفا چې د افغانستان یو هنرمند ده او تعلق یې د کندهار سره دی او په امریکا کې ژوند کوي او لا 13 کاله زخه د سندرو ویلو شروع کړی ده. د هغوی سره زموږ همکار وکیل خان مرکه کړې ده. تاسو ته هم وړاندې کوو.
هغه رمشه شفا چې په امریکا کې یو نوم لري، خلک یې کنسرټونو له راځي او کنسرټونه کوي، په افغانستان کې هم چې کله ژوند کوو سره کوم مشکلاتو سره مخ وای؟ څه ستونزې وې؟
په ډېر کوچنیوالي باندې زما څخه زما مور پلار واخیستل سول. زه د یو فامیل سره زما د خپلوانو فامیل چې پس لدې چې زما مور پلار طالبانو شهیدان کړل په کندهار کې نو بیا زه د اکا سره غټ شوې یم. زموږ خپلوان دي خو هغو روزلې یم. ما فامیل زما مور پلار غوښتل چې ماشومانو ته درس ورکړي په کندهار کې په پټه باندې، یعنی تعلیم افغان ماشومانو ته بیا هم باید جاری، خو په هغه اساس باندې چې دا بالکل د طالبانو د منلو وړ نه و په هغه وخت کې، نو په دې خاطر زما خصوصا په یاد نه راځي. زه ډېره کوچنۍ وم، شاید یو 3-4 کاله وم په هغه وخت کې.
دلته په امریکا کې ژوند کوي، دلته د خپل ژوند او د خپلو مینوالو د رویې نه څومره مطمئنه یې؟
خپل د مینوالو د رویې څخه هغه کسان چې زما فینس دي، شکر دی زه بیخي ډېر افغانان دي چې د فیسبوک د طریقې څخه انسټاګرام او دغه، یعنی هر پیج کې زه وینم چې په زرهاو افغانان ډېر وارم ویلکم کوي، ډېر زما څخه تشکر کوي او ډېر خوشحاله دي.
راتلونکي کې څه پلان لرې؟ هغه ستاسو تعلیم سره تړلی وي او هغه ستاسو هنري میدان یا هنري ژوند سره تړلی وي؟
راتلونکي ډېرې پروژې لرم چې د افغان چیریټیبل سوسایټي د خوا څخه، چې موږ یو 3-4 نفر یو چې دا ارګنایزیشن موږ کرا کرا بیلتو، او زموږ ټول هدف دغه دی چې د کانسرټو د طریقې څخه چې هغه انکم موږ لاسته راځي، موږ غواړو چې په افغانستان کې د مکتبو سره کومک وکړو.
اکثره مینوال په دې سوچ کې وي چې چا سره به واده کوي، آیا یو امریکایي تن سره یا د افغانستان سره تعلق لرونکي یو تن سره یا چا سره سه به واده کوي؟ په دې اکله به سوای خپل مینوالو ته
او دلته ډېرې اوازې وي چې مثلا ما د کوم امریکایي سړي سره واده کړی دی. ما ته فیسبوک کې هم خلک ډېر میسیجونه کوي چې تا د یو امریکایي مارل سره واده کړی دی او ته پټه یې، نو پټه یې ولې؟ بعضې وایي چې مثلا د امریکایي عسکر سره دی واده کړی دی یا د نه پېژم یورپین اسکر دی ادا دی خو اوازې ډېر دی فعلا دا اوس چې زه ستاسو مخ ته ناسته یم زه مجرده یم واده مې نه دی کړی مخکې چې واده کړی و په هغه وخت کې زه د 12 کالو مې چې زه نامزاد سولم
را به شو ستاسو هنري ژوند ته څومره البم م راغلی دي څومره سندرې م راغلی ځکه چې تازه تازه د هنر دی میدان ته راغلی یې څومره سندرې م ویلي په کومو ژبو کې م ویلي دي
سندرې خو مې ډېرې ویلي دي لیکن فکر کوم چې شاید یوازې یو درې څلور سندرې مارکیټ ته راغلي دي نورې انشاءالله په یو دوه درې هفتې کې ایو پښتو غزل چې ستاسو په فرمایش باندې راځي مارکیټ ته راځي bale نو درې څلور غزل مې راغلي دي چې د پاره کې د ویډیو شایم ویډیو غزل په یوټیوب کې درې څلور دي
شاعری د چا په خبره د چا شاعری وایي زیاتره کومه غزل چې تاسو ویلې دي کاغه او اغه ته وګورو
ما اوله غزل شاعری شعر ما خپل لیکلې دي خو شاعری ما تر اوسه خپل په د غزل کې خپل مې کړې ده مګر زه غواړم د دې پاسه پروفیشنلی زه غواړم کار وکم
ها نو کو وکتی شي تاسو چې کومه د فارسی ژبې یا دری ژبې کې کومه سندري ویلې دي دا غی شاعری هم تاسو په خپل کړه
bale wo da azma awal ghazal gaah ko nigah basoyam gaah binchin ro baroyam
gaah ko nigah basoyam gaah binchin ro baroyam gaah ko nigah
basoyam shir makhbal likali azma dua ma ghazal dil dida tara dida de shir ham malik ali di او بل د شهید فرخنده د لپاره هم یو ډیبیو مارکیټ راوستي چې هغه فقط د شهید فرخنده خور د لپاره وو او دغه شعرونه هم مخبل لیکل دي
که ستاسو اجازه وینم ول خوراته پښتو ژبه چې کوم ستاسو غزل روان دی وغره ته زمزمه کې
را سچی نشه کې دی حال وګورم زند تور سرگ په جال وګورم را سچی نشه کې دی حال وګورم زند تور سرگ په جال وګورم نمی یې ری زه مین زړګیا څا وکم پات سش پر اثر وکړم د زړه رازونه
ډیر مننه د وایس اپ امریکا ریډیو ریډیو سره د خبرو کولو
ستاسو څخه هم ډیر مننه ډیر ډیر تشکر چې زما بیا هم دعوت کړم
نمی دانم من چرا دیوانه گشتم کی در عشق تو ز جهان جهان بیگانه گشتم من فقط دل دار تو را می جویم بس امین ز عشق تو را می گویم گاه کن نگاه بسویم گاه بینشین رو بر
د پاکستان سوپر لیگ مقابله شروع شوې دی او نن په دویمه مقابله کې د پېښور زلمی ټیم اسلام آباد ټیم ته په شل ورونو کې یو سل او شپږ سل ورنځونو هدف کې خو دی او د اسلام آباد ټیم به په څه شیبو کې راوځي میدان ته او د دغه پېښور زلمی چې کوم لوبغاړي دي کوم بالران دي دغه مقابله وکړي موږ سره د دوبۍ نه نیخ په نیغه ملګری دی نجیب چغرزی د غیتا لومړی هرکلی وایو نجیب ستړي مشه
خوشاله سه کور مو ودان
ډیر مننه ستاسو ک نجیب دار ته وای چې د پېښور ډلې نن څنګه لوب وکا
جی د پېښور زلمی او د اسلام آباد یونایټډ چې کما د نننۍ یو داسې سیالی چې موږ ورته وایو چې ډیر خلک ورته په انتظار په بشنه سره انتظار کوو او ډیر زیات تماشایان ورته راغلي دي ډیر خلک ډیر منوال راغلي دي نو کوم دلته کې دا خبرو کو چې پېښور زلمی نه چې کومه توقع خلکو ساتله هم د هغه مطابق هغه لوبه وکړله او دا د اوس د اسلام آباد یونایټډ بیټنګ روان دي نو پېښور زلمی یو وکټه تر دې دمه تر لاسه کړی دا ځل دې شم جی یو وکټه جی تر لاسه کړی دا نو څنګه چې توقع تنه خلکو ساتل امیدونه تنه خلکو ساتل د هغه مطابق لوبا تقریبا دا وی خلوانه
بلا نجیب کې درته وای چې د شاهد خان افریدی نه تما کېده چې ګینه هغه بنن غټ چکی وخی او لکه دغل تک چې کم راغون شوی خلک د زیاتره خلک د هغه لی دو تر غلی بو څنګه د خلکو احساسات چې کله هغه ډیر په کم سکور باندې پویلین ته واپس شي
جی بالکل شاهد خان افریدی بارہ کې خو دا ډیر زیاته مشهور خبره ده چې خلک دا هغه بیٹنګ ته ډیر زیات په انتظار وي که هغه په دی پی ایس ایل کې ده کله دین وړاندې چې کوم د پاکستان انټرنیشنل چې کوم میچ نه وی پاغه کې نو هر ځای کې دا غ فانس چې دی هغه ډیر زیات دي خو نن چې کوم خلکو افریدی کوم هر کله او کو څومره چرچا کې وکړلې او څومره هوټینګ وکړلو افریدی داغه مطابق زه هم چې هغه شانتي ریسپانس په بیٹنګ کې ورنه کو غنا جی خو بیا هم دا مینوال چې دی د افریدی تر دې دمه مطمئنه دي جی
نجیب کوم ته میدان وخای چې دی وخت کې په میدان کې څه صورتحال خلک څنګه ښکاریږي زیات دي کم دي او میچ یا دغه مقابله څومره په انداز سره ګوري
بالکل جی دا تاسو ته الیکشن ته بهر خو ډیر زیات شور دی خو زه په دا گیټ لک سره د پاره کولا کوم جی تاسو په سټیډیم او خایمه چې په زرګونو شمیر تماشایان دلته کې راغلي دي جی او خوندونه اخلي ډیر زیات
زه فکر کوم چې دا نجیب سره زمونږ رابطه قطع کیږي خو بیا هم هغې تاسې ته معلومات در وړاندې کړل چې د اسلام آباد کومه ډله چې کوم ده نو هغه دې وخت کې په بیټنګ ولاړه ده د هغې یو لوبغاړی هم سوځېدلی دی د دې نه وړاندې یادونه در کوو چې د کوم د پېښور زلمی کرکټ لوبډله وه نو هغې یو څل شپږ څلوېښت رنځونو هدف کېښو دی دغه هدف زیات نه دی او کم هم نه دی موږ به دا وایو چې درمیانه یا داسې یو منځره وه سکور دی رنز دی او امکان یې هم د ګټې دغسې دی که مخالف ټیم ته دی د آسان بالینګ دغه ورکه آسان بالینګ یې ورته وکړه نو امکان شته چې دغه مقابله د اسلام آباد ټیم وګټي خو د پېښور زلمی ټیم سره هم تجربه کار لوبغاړي په دغه ټیم کې شامل دي چې پکې انډرو رسل دی ورسره شاهد خان افریدی دی او ورسره چې کوم دی نو د تمیم اقبال په خپله باندې هم کله کله سپین کوي او نور هم وهاب ریاض غونته کې بالران د پېښور زلمو سره شته دی او پکې جنید خان هم دی نو امید کوو چې د پېښور زلمی ټیم بریالی شي
او کتونکو د وایس اف امریکا ډی و ریډیو او ټی وی د یو ساته خبری خبرونه دا وخت پای ته ورسیده کتا سو غواړی سیمج دا خبرونی او نوري ټولی خبرونی او دا ویډیو راپورونه سیمج تاسو ته خبرونه کی وړاندې کل دا په ویب پاڼه وګورئ نو د ویب پاڼې پته دا www.voa.com او دا د خبرونه ورسته به تاسو غزل محفل پروګرام هم اوري مشره اوسېږي خو د دې خبرونه زموږ ته اجازه راکړي شش په درته غواړو.